درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پایل کې مورا بولم د دې سات خبرونو ته. د برتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شو چې د یو پټي طرحې له مخې زرګونه افغانان برتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نمونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان و چې غوښتنه یې کړې وه چې برېټانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیو. د برېټانیا مخکنی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته یې د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې یې 4500 افغانان برېټانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی دی. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د برتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغیزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د باروړونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. دغو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د برېټانیا چارواکو خپل هیواد د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلۍ او د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د برېټانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکارۍ وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایي شرکتونه باید برېټانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته بیا پیل شوې ده. د روسي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نشته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روسي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقې زیشخړې د پای ته رسیدو په مخه څو ساعته مخکې اوربند شوی وو. د سویدا په د روسي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشتل شي د واکمن اسلامی حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوی وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلی ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباری کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي، په سوریه کې د جګړې د څارونکو یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نشته کې 248 کسان وژل شوي دي. زموږ ژغ له آزادي رادیو اوري. و بریتانیای ورسپانوی طالبان د هغو افغانانو د مندلو په لټه کې دي چې له بریتانیایي پوځیانو سره د همکاري په اړه لیست افشا شوی و. او چاوایی کابل شار د زلزلې پر کرشه پروت دی. په ننګرهار کې د برښنا د پرچاوي له کبله د یخ فابریکې په بندیدو دي.
کوس فلحال د برق کمبوتۍ له وجې نشو کولی چې هغومره تولید مونږ وکړو. د ماښام پنځه نیمو نه زموږ برقونه قطع شي تر سهار اوه نیمې بجې چالانیږي.
د مشهور شاعر مطیع الله تراب په مړینه د هغه دوستان او د ادب مینهوال خواشیني شي او وایي
تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود، نه یوازې نقدې کارو تر څنګ یې ډېرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بریتانیا ډیلی ټلګراف رسپانې د طالبانو د سينو غړیو له قوله راپور ورکړی چې هغوی له هغه وخت چې د بریتانیې ځواکونو د افغان همکارانو لیست افشا شوی د هغو کسانو په لټه دي چې نمونه په دې لیست کې شامل دي. ورسپانه زیاتوي یادو طالبانو ویلي چې دا لټه اوس نور هم شدیده شوي او د لیستونو لبخې له سرحدي ځواکونو سره همکاري پیل کړي څو د دغو کسانو د وټلو مخه ونیسي. تر دې وړاندې برېټانیایي رسنوی راپور ورکړی و چې وروسته له هغه چې په 2022 کال کې د افغان همکارانو نوم لړ په تصادفي ډول افشا شو، برېټانیا په پټه زرګونه افغانان برېټانیا ته انتقال کړل. په همدې حال کې د یو افغان چې له برېټانیایي پوځونو سره همکاری کړي خپلوان وایي چې طالبان شاوخوا دوه کال وړاندې د دوی د کورنۍ یو غړی له بریتانیا سره د همکاري له عمله وشلې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
روسل هغه چې یو شمیر برتانوی رسنیو راپور ورکړ چې بریتانیا په 2022 کال کې د دې هوا د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست لایفشا کېدو وروسته په پټه زرګون افغانان یا ته وته انتقال کړي. تازه د طالبانو زینو غړو ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ویلي د دغه لیست خبرېدو د یادو کسانو په پیژندلو تعقیب کې مرسته کړي. برتانوی ډیلی ټلیګراف رسپانې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمیر طالبانو له قوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندې شوه او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو خبر ورکړی چې افغانستان د دې خلکو د تلو مخاوني سي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دي خودل شوی ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې د خلک د جر پیدا شي ځکه غوي باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت وایي چې ویلا مجاهد د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله لوري د عفو فرمان تجمن دي. خو له برتانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برتانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برتانیا ته د تک کیس لري او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
یوش کچ له شلو تر دیر شو طالبانو می کور محاصره کرد او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته راننه وتل شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور می ورته ډیرې زارۍ او فریاد وکړ، خو هغه زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسو په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمیر برتانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برتانیې حکومت د نږدې 1 میلیارډ پوند د دې هیواد د ځواکونو د 15,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنۍ د غړو د بیامشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره د نمونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برتانیې دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلومات یې په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برتانیې حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدلو مخه ونیوله او په پټه د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د یو برتانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 9,000 افغانانو لډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي 4,500 یې اوس مهال یاد هیواد ته انتقال شوي او نور 2,400 لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه 10,000 افغانانو لډلې چې د یو جلا پروګرام لاري بیا میشتیدل او د دې معلوماتو لامل هم اغیزمن شوی. 14000 اوس مهال په انګلستان کې دی او 3000 نور لا هم د لیک په تمه دي. په همدې حال کې د برتنوي ځواکونو یو شمیر پخوانی افغان همکاران چې اوس مهال په افغانستان کې دی وایي د طالبانو د حکومت لوري لګنو غواخونو سره مخ دي، او دا چې برتانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی لړل یوې چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل.
په تیرو څلورو کلونو کې ما په څلورو بیلابیلو ځایونو کې ژوند وکړ، تل مې خپل موقعیت ته بدلون ورکړی، ځکه دوی تل زما کور ته د پلټن لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه پوښتنې کولې چې د تیر حکومت پر مهال د بهرنیانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی، نشم کولای آزادانه کار وکم ځکه پیژندل کیږم.
که څه هم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ د غړو، د بهرنیو ځواکونو، د افغان همکارانو، مدني فعالانو، خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو د نیولو، شکنجه کولو، ورکېدو او زندانی کېدو راپورونه ورکول شوي. په زرګونو افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنیو ځواکونو سره همکاري لرله، اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تګ په هدف میشت دي، خو په وروستیو کې له دې هېوادونو نه هم د جبري پورت لګواخ سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه ته د لاسرسي او مزدوریو په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د ادارې د تیرې ورځې په راپور کې ویلي دا حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمیر کارګران چې ورځنی مزدوري کوي وای د کار موندلو او پیسو پیدا کولو په برخه کې لګڼو کړاوونو سره مخامخ دي. یو شمیر اقتصاد پوهان بیا د دې ستونزو د حل لپاره وړاندیزونه لري چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. WFP د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنی مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د WFP په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو 2 کلونو سره پرتله کړي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځنی مزدوری بوخت او نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنک دی دوه دونیم کله کیږي چې کار کوم. یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته. د طبيعت سو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسی. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لا د څرګندونې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړي دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24مه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قوله دې ته په پام چې دا مهال 70 سلنه افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي د افغانستان پلازمینه کابل د زلزلې په کرښه کې د موقعیت لرلو له امله د دغه هیواد تر بل هر شهر زیات د زلزلې له خطر سره مخامخ دي. او چاپی و تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه خبره کړې ویلي افغانستان د خپل موقعیت له مخې د یوروېشیا، هند او عربستان د تکتونیکی صفحو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخامخ دی. او چا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې افغانستان لا لوړاندې د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې بلل کیږي، تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د دې هیواد پلازمینه کابل د چمن د زلزلو د فعال غسل یا غلطي سره د نګدیوالي لامل د دې هیواد تر بل هر خار زیات د زلزلې له لوړ خطر سره مخ دی. د زمک پوهانو په خبره فعال غسل چې په انګلیسي کې اکټیو فالت بلل کیږي د زمک دننه هغه برخه ته ویل کیږي چې د ټیکټونیکی حرکتونو لامل پکې زلزلې رامنځته کیږي. او چاپ یو تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه خبره کړې ویلي چې افغانستان د خپل موقعیت لمخې د یوریشیا، هند او عربستان د ټیکټونیکی صفحو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخ دی. ټیکټونیک په جیولوژي کې هغه سیمه ته ویل کیږي چرته چې فعال غسلونه موجود وي. دا سیمه عموما د ځمکې د زلزلو اصلي سرچینې بلل کیږي. پراپور کې راغلی پلازمینه کابل نه یوازې دا چې په زلزله زیږ سیمه کې پروت دی، بلکې په دې ښار کې د نفوسو زیاتوالی، بې پلانه ښاری پراختیا او د غیر معیاري ساختمانونو موجودیت د زلزلو له امله د زیانونو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته کړې. اوچا خبرداري ورکړي چې چمن، هریرود، مرکزی بدخشان او درواز د هیواد له هغو مهمو زلزله زیږو سیمو څخه دي چې د وسه خطر اته رښتر پوري زلزلې راولړولې شي. او چا ویلی د چمن د فال غسل یا غلطي لامل د افغانستان په شمال ختیځ کې د وی وی جړون کې زلزلې د کېدو امکان پراتلونکو 500 کلونو کې لشل سلنه پورته اټکل شوی. او چا وی ل کابل ورخوا د جلال آباد په ګډون هرات او بدخشان هم د زلزلو د بیلابلو کچو له خطر سره مخ دي. په ځنګړي ډول هرات چې د راپور لمخې په 2023 کال کې د رښتر په کچا 6.3 درجه زلزلې ورته پراخه زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي په دفتر کې راغلي چې په 13 کلونو کې لشپک سوا زره ډیر افغانان د زلزلو لامل زیانمن شوي او په منځني ډول هر کال د زلزلې لامل 178 تنه وژل شوي دي. خو راپور د پکتیکا او خوست د 2022 کال وروستي زلزلو ته اشاره کړې چې لامل یې لزرو ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 1500 نور پکې ټپیان شول. او چا خبرداري ورکړې چې د کابل او نورو زیانمنونکو سیمو کې د زلزلو د خطر د کمولو لپاره باید د ودانیو د معیاري کېدو په ګډون خلکو ته د مپوهوي او د بیړني حالت لپاره د پلانونو د درلودرو ترڅنګ بیړني اقدامات وشي. او چا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې افغانستان لا لوړاندې د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تازه ویلي د دې هیواد 19 ولایتونه سخت وچکالۍ ځپلي. دغه سازمان د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې وچکالۍ د افغانستان شمالي ولایتونه تر نورو ډیر زیانمن کړي. په بیان کې راغلی چې د وچکالۍ له امله د افغانستان کرنیز محصولات کم شوي، څړځایونه وچ شوي او د اوبو سرچینې هم کمی شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لمخ کې بیلابیلو طبیعي آفتونو سخت ځپلي او باید نړیواله ټولنه دوی سره مرسته وکړي. د تخار د قلاینګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې وچکالۍ خلک له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي.
مونږ لمخ کې وچکالۍ هم ځپلي او سیلابونه هم ځپي، نو اوس له ډیر سخت حالت سره مخ یو. په همدغه ساحه کې چې پروسږ کال اوبه د څاو بوله 15 تر 13 متر پور راوتلی خو اوس هم دې ساه کې هم دغه څاګانو بوله او یا تر 15 متر پور راوزی او هم دا شن و سیلابونه هم په منګ راځي پروس کال چې کم سیلابونه راغلي د دې سیمې ځنی خلک او کورنۍ بیزای شي تر اوسه پورې خپل عادي حالت نه راغلي.
د بغلان ولایت د دانیغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکو سردار خان ازادي راډیو ته وویل
من نړیوالې ټولنې په ځانګړې ډول مرسته کوونکو هیوادونو څخه هیله لرو چې د افغانستان له بېوزله وګړو سره دغه مرستې شي دا روانې اوسه، ځکه د افغانستان بېلابېل ولایتونه له سختې وچکالۍ سره مخ دي. زموږ په سیمه کې داسې وچکالۍ ده سکات چې مخکې موږ هېڅکله لیدلې نه وه او بېوزلي هم همدغه شان زیاته شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د یخ د تولید یو شمیر فابریکو مسولان وایي د برېښنا د ډېرې پرچاوي له امله اندې تاړ شوي چې خپلې فابریکې بندې کړي. دوی وایي په ډیزلي برېښنا ډېر یخ نشي تولیدولی او په هغه نرخ چې ښاروالي دوی ته ټاکلی دی بازار ته یې نشي وړاندې کولی. په ننګرهار کې د یخ فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې.
د غار په امریکادار د ورځ 5000 سالوږ په تاوان او خساره سره مخ ده چې په دغه سیستم روان خپل کارخانې شته بند کی.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د یخت تولید د وی فابریکې خاون ننګیالی ستنګزی و. نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په 24 ساعتونو کې 24 ساعته د برېښنا پرچاوي لري. ښاغلی ستنګزی زیاته وی چې له دې عمل د دوی کار ستونزو سره مخ دی.
د ورځ تقریبا 1000 کندې یخ مون تولیدو خو په حال د برق کمپټي له وجې نشو کولای چې هغه مون تولید مون وکړو. دا ما خام پنځنی مون زمون برقونه قطع شي تر سار ونی می باجی چالانېږي. د ورځ هم هم د 1 ساعت الا 2 ساعت بیا پرچاوي. نو په دغه حالت کې مون ډیر ستونزې سره مخامخ یو نشو کولای چې دومره تولید بازار ته وړاندې کوو.
نو موږ وایو چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ننګرهار خاروالي دی به میشتي پترڅ کې دوی ته درې ځلې نرخونه ورکړي. یو ځلې ورته ویلي چې باید یخ کنده په 500 افغانۍ وپلوري، بیا د وڅل وېختو بیا هم د 200 افغانۍ ورته ویلي دي. دوی زیاته وی چې دوی نشي کولای په ډیزلې برېښنا ډېر یخ تولید او په هغه نرخ چې خاروالي دوی ته ورکوي بازار ته وړاندې کړي. جلال آباد کې د یخ تولید بلې تولیدي فابریکې خاوند حاجي محمد حارف هم ورته ستونزه شریکوي.
په سلری ساتو کې موږ سره د 10 ساعتو وعده کړې وه او هغه 10 ساعته مو 7 ساعتو ته راغلې. 7 ساعته موږ ته برق راکې. په جلال آباد او خوشه ولسوالیو کې چې دیخ کم بوته د هغې علت همدغه دی چې برق نه وي.
ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. د دغې ټولنې مسؤول سنگر مومند ازادي راډیو ته وویل
فیلن د بارا چې د 10 ساعته دوم ته برق وره 14 ساعته زمونږ پرچاوي ده. زمونږ تولید به سره کم کیږي. هغه موږ په ډیزل په جناتور کې موږ تولید نشو کولای لکه په برق کې چې موږ کو جناتوري ګرمیږي او د دې سره یخ قیمت هم لوړیږي.
د نوموړي په خبره د مال په ننګرهار کې د یخت تولید و د فابریکې فعال دي چې په ورځنی ډول شاوخوا 9000 کندې یخت تولیدوي. ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سه‌شنبه د چنګاښ 24 په ننګرهار کې د یخت تولیدونکو فابریکو یو کندې یخ په 20 افغاني بازار ته وړاندې کړی و. ومغختل چې ننګرهار کې د یخت تولیدونکو فابریکو د خاوندانو او مسولینو د ستونزو په اړه د ولایت لپاره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا ریاست هم پوښتو. خو د دغه ریاست وایان ظاهر مر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې تر دې په نورو برخو کې هم د تولیدي فابریکو خاوندانو د برېښنا کمښت د خپلو تولیداتو په وړاندې جدي ستونزه ګڼلې وه. په اوړي کې چې د ننګرهار په شان ګرم سیرو ولایتونو کې ګرمي زیاتېږي خلک یخ ته ډېره اړتیا پیدا کوي، ځکه ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له امله کورونو کې یخچال نه لري او څوک یې چې لري هم د برېښنا د پرچاویو په زیاتېدو سره ورته کافي یخ نه جوړوي چاړ دي بازار نه وپیري. د یادونه ده چې ننګرهار کې پوړي کې د یخ په سر د خلکو ترمنځ کله کله شخړې هم کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د یخ په سر شخړه کې د یوې ښځې په ګډون 4 کسان وژل شوي هم وو. په راپور کې مرکه شوي د یخ د تولید فابریکو مسؤلین وایي کچېرې دوی د برېښنا ستونزه هواره شي تولیدات به یې زیات او د اوړي په موسم کې هم ډېری خلک او په ارزانه بیه یخ ته لاسرسی ولري.
مشهور شاعر متیولات تراب جنازه د سه شنبه په ورځ په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تراب د زړه د دریدو له امله د 45 کلونو په عمر وفات شو. د دې موضوع تفصیل.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره.
په دې کلو او خاريو پښتنه وکاو دا
په ژوندوني د خپل مړيني وصيت کړو. هغه تر ډیره د سیاسي حماسي او انتقادي نظمونو لامل مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلو.
اعظم ملکانو په سکو کې دا د ممندو باجو
دروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاش کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې را څرګند شو.
بغاوتي نګړای د دې رژیم په اړه ویل خو هم دومره چې وشول د تعلیم په اړه په دې رژیم په دې کافیا باندې نور نه غږیږم. زه په تعلیم او تربیه باندې نور
موړی په خپل دین نظم کې تر ډې را د طالبانو د حکومت په مشر توند انتقاد وکړ او د غرازی د نجونو د خونځي او د خلاصون غوښتنه وکړه.
خپل سرخیار وړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه زه جرګره وړم یو پرټنه وکړي د حکومت کوي.
د ډیرو په فکر په دې مشاره کې د تراب امدان سم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو لوري په مشایرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل له مشایري وروسته نوموړی تر ډیره په کور کې نظر بند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشایرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینه د پښتو ادبیاتو لپاره لوی ځای ده. د متولا تراب یو نږدې ملګری صبغۃ الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متولا تراب زموږ د نږدې دوستانو ورګرو څخه و. متولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد مین شخص و. همیشه په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د متولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ځای دی.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګه و.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن ماین شاعر و. مړینه یې لویه ضایع ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقدې کارو ترڅنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات مدیولا تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپل افکار او بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل اکسپانه د هغه مړینه تایید کړي او په دې اړه یې خوشینی خودلې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو شمیر شاعرانو او د متولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خوشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. متولا تراب پرون دوشنبه د جولای 14مه د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو لامل ومړ او نن سه شنبه د جولای 15مه د ننګرهار په خوګیانو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې متولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پختونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې سوکشته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کاڼي اوبه سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یي چاپ شوی او وروستی شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډولي ونی تر چاپ لاندې و.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسل سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یو نیم بشخص راته 200 روپۍ به راته اوس بیل هر 15 ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي خې اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره چارو کو ورسګي او دا جدن په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دوه سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دا ځینې جاران چې باید په دوغو ماجور ورونو سره کومک وکړي باید کومکونه سره وکړي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباو بربادي او په دې باندې د هر څه سخته چې را به شرګان تاغلی دی ماجر نماشام ګولا نه لري مزما د دوه ورونه پښتنه ده باید دوه مسلمانان سره کومک وکي یو ځای ګرمي ده بل ځای بیکاری ده او خلک ټوډی نه لري نو دوی چې دغه ټاټ تجاران دا باید کومک سره وکي
ستاسي پیغام ستاسي نظر